من تمام ما میخوایم.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې او ساعت خپرونه کې راپورونه او اونیز پروګرامونه خپرو. په راپورونو کې خلیلزاد او د یوناما مشر له افغان چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو بحث کړی. آیا د ملي مصالحې عالي شورا به استانبول ته په خپله واحده طرحه کې د ولسمشر غنی نظر اخیستی وي؟
د رئیس جمهور د موافقې په اساس باندې موږ به ترکیې ته ځو او د یو طرحې سره به ځو.
د کونړ دیني عالمان پروژه کې د اوربند غوښتنه کوي.
کوشش وکړي چې را روان اختر زموږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې اختر وي.
فضا ته د انسان د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت په راپور کې له افغان ستورمزلي عبدالحد مومند سره د پخواني ولسمشر نجیب الله خبرې.
کاشکې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای، البته دا به ډېره ښکلې منظره وي.
او ایران د نتانس په اټومي بټۍ کې د برېښنا پرچاوي اټومي تروریزم بللی. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
پر سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره سخت پریکړو او قربانۍ ته چمتو دی. امریکا وایي افغانستان کې د جګړې ختمولو ته ژمنه ده. او ایران اسرائیل پر ناتانز اټومي بټۍ سایبری برید کې پلاسترلو تورنوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله سخت پریکړو او قربانیو ته اړتیا لري او په خبره یې دای او ملګری یې د قربانۍ ته چمتو دي. ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړ، یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک موده رالنډوي او ټاکنو ته لاره هواروي.
حاضر یو چې خپل موده چې قانوني حق هم ده د سولې دپاره لنډه کړو. غواړو چې زر تر زر عادلانه او ارخیز انتخابات د بین المللي ټولنې تر نظارت لاندې اوسي، تر څو موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کړو.
ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دای به راتلونکو ټاکنو ته ځان نومان نه کړي. نوموړی داسې مهال د ټاکنو له لارې د واک پر لیک ټینګار کوي چې تازه د امریکا، ملګرو ملتونو، ترکیه او قطر لخوا افغان دولت او طالبانو ته په سپارل شوې طرحه کې ویل شوي چې یوه انتقالي اداره به ټاکنو ته لاره برابروي. له دې سره هممهاله ټاکنو کمیسیون هم ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته یې د دغه سازمان 15 سلاکاران او نړیوال متخصصان ګمارلي او د همدې میاشتې تر پایه به دنده پیل کړي. معلومه نه ده چې د ټاکنو د نړیوالو متخصصانو ګمارنه د ټاکنو لپاره له نویو پیل شوو هڅو سره تړاو لري او که نه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خدای نه دا څرګنده کړی چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنگټن ته ستون شوی او کابل چیرې تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس پر چمتووالي خبرې شوې دي. ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد له هغه ګډ لیدلوري خوښ دی چې افغانان د استانبول کنفرانس په اړه لري. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یک شنبه د امریکا له ان بی سي ټلویزیون سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي.
د امریکا د پخوانۍ ادارې او طالبانو د تیر کال د هوکړې له مخې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی وو، خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ورته ګران کار دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د بهرنی چارو وزارت په نتنز اټومي بټۍ کې د برېښنا د پرونۍ پرچاوۍ پړه پر اسرائیلو واچوله. د پرچاوۍ له دې پیښې یوه ورځ مخکې ایران د ځمکې لاندې دغو تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو نوي سنترفیژونه نصب کړي وو. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل
البته د قدس اشغالګرو او صهیونیستي رژیم په خپل دې کار سره هڅه وکړه چې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د ایران د خلکو د صبر او با حکمت کړنو غچ واخلي، خو دوی باید پوه سي چې د دې ځواب لپاره له صهیونیستي رژیمه د ایران غچ به په خپل ځای او وخت وي
در جای خودش و در زمان خودش.
په همدې حال کې د کان په نوم د اسرائیلو یوې راډیو ویلي دا سایبری حمله موساد کړی ده. ویل کېږي دا چاره به د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو پر هڅو ناوړه اغېز وکړي. د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته تر دې اعتراضونه وپارېدل چې یو پولیس افسر یو 20 کلن تورپوستی امریکایی په ډزو وواژه. د ځایي پولیسو یوې ادارې ویلي دغه تورپوستی کس چې موټر ته ناست و پولیسو یې د ترافیکي سرغړونې له کبله د نیولو نیت درلود. خبر پانه کې راغلي کله چې پولیس تورن کس ته نږدې شول هغه موټر ته کېناست او د تښتېدو هڅه یې کوله چې همدې وخت کې پولیس ډزې پرې وکړې. پولیسو ویلي دغه کس له یوه بل موټر سره له ټکر مخکې د سړک د سر څو موانع هم لاندې کړي دي. دا پېښه داسې مهال وشوه چې پرون په بروکلین ښار کې پر هغو کسانو اوښکې بهونکی ګاز وکارول شو چې د پولیسو د یو مرکز مخې ته راټول شوي وو. دغه مرکز کې د هغه پولیس محاکمه روانه ده چې نږدې کال وړاندې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی د نیولو پر مهال خفه کړی وو. او په تاجکستان کې په غلا تورن هغه کس مړ شو چې د پولیسو د یوې ودانۍ له کړکۍ نه یې ټوپ اچولی وو. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا پیښه پلازمینې دوشنبې ته په 19 کیلومتري واټن کې د وحدت ښار دننه شوې ده. وزارت ویلي تورن 1.5 کلن مهردین ګادوزاده د پولیسو د ودانۍ له درېیم پوړه تر ټوپ کولو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د ښاغلي ګادوزاده کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پولیسو خبرې هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. له کلونو راهیسې د بشري حقونو ملي او نړیوالې ډلې د تاجکستاني چارواکو لخوا د زندانیانو او تورنو کسانو د شکنجې یادونه کوي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه که غواړی چې په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو، سیاسیونو او نورو فعالانو سره له 4 ورځنیو لیدو کتو وروسته له افغانستانه ولاړ. کابل ته د خلیلزاد د سفر اصلي هدف د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې اترې وې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پانه کې لیکلي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری موندلی دی. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برلاینز له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي او د استانبول د غونډې لپاره د یو ګډ لیدلوري د جوړېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي.
زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره د لیدنې وروسته له افغانستان ولاړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد په تیرو 4 ورځو کې د استانبول غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاسیونو، د ښځو د حقونو له ملاتړو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړې. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي هغه په دې لیدنو کې ټینګار کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو او لوګکیو حضور د افغانستان د بحران د پای لپاره اړین دی. خبر پاڼه زیاتوي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری هم موندلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وویل د خلیلزاد سره په لیدنه کې دوی د استانبول د غونډې په اجنډا خبرې کړې چې مهم ټکی اوربند او د افغانستان راتلونکی نظام دی. د افغانستان حکومت منلی چې د استانبول غونډه به روانه اونۍ وشي، خو ځینو سرچینو د دې غونډې کره نیټه د اپریل میاشتې 14 ښودلې ده. د دې غونډې د چمتووالي او ترخوایي یوې پایلې ته د رسیدو په برخه کې د ملګرو ملتونو اغېز هم جوت دی. د همدې لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس هم له افغان چارواکو سره خپلې لیدنې زیاتې کړي. تازه هغې نن له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. یوناما د دې لیدنو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدنو کې د استانبول پر راتلونکي غونډې بحث او خبرې شوي. سرچینه زیاتوي د جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې دواړو لوریو یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو، د تاوتریخوالي په کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د پراخ ګډون په اړه خبرې کړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د برالاینز او عبدالله عبدالله د استانبول غونډې لپاره په چمتووالي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د استانبول غونډې ته پر وړاندې کیدونکې طرحې خبرې کړې. د شورا ویاند فریدون خوزون.
تاریخ د مذاکراتو معلوم شي او سطح د اشتراک د افغانستان اسلامي جمهوریت په دینسه کې ګډون وکړي، زموږ تمه او توقع ده چې د جګړې د توقف او دوربند د تامین نه نیولې په ځینو اساسي موضوعاتو په دینسه کې توافق وشي.
دا په داسې حال کې چې متحده ایالات وایي د سولې هغه بهیر به بریالی وي چې د افغانانو په مشرۍ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ان بی سی نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی غواړي دا جګړه پای ته ورسوي او خپل پوځ خپل هیواد ته ستون کړي. ښاغلی بلینکن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د تجربې د تکرار د احتمال په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، ولسمشر بایدن د افغانستان د جګړې پای ته رسولو پر ژمنه ولاړ دی، خو هغه زیاته کړه که طالبان هغه تجربه تکرار کړي نو د نړیوالو له ملاتړ څخه به بې برخې شي.
فکر کوم په افغانستان کې که طالبان دي که حکومت او طبعا خلک یو هم بیا کورنۍ جګړه نه غواړي. دوی څلوېښت کاله جګړه کړي. مثلا که طالبان نړیوال رسمیت غواړي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي، او که په نوي راتلونکي حکومت کې شامل شي نو هغه ترخه تجربه به تکرار نشي، خو له دې پرته به یې نړیوال ملاتړ ونه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې او نړۍ پر هیوادونو همغږ کړی چې په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته او مثبت لور ته د افغانستان په وړلو کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن همدا ډول روان اوري بروکسل ته ځي، څو د ناټو سازمان له غړیو هیوادونو سره د افغانستان د سولې اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د یوناما مشر له افغان چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو بحث کړی. خلیلزاد له کابل تللی او د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان چارواکو او سیاستوالو د طرحو له مجمع څخه یوه واحده طرحه د استانبول د غونډې لپاره چمتو کړي. دا طرحه د یاده طرحه چې وروستۍ شوې ده، جزئیات تر اوسه پورې رسما نه دی اعلان شوی، خو ازادي راډیو یې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. دا چې په دې طرحه کې څه راغلي په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې واورئ چې په کونړ کې یو شمیر دیني عالمانو په جنګ کې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کړې. دوی نن سهار په مرکز اسدآباد کې یو لاریون وکړ او وی ویل چې روژه د رحمت، سولې او مغفرت میاشت ده، نو باید په دې میاشت کې ښکېل اړخونه له جګړې لاس واخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
لاریون کوونکو د جنگ او افغان وژنې خلاف د سولې او اوربند په ملاتړ شعارونه ورکړل. د لاریون ترتیب کوونکی او د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس په خپلو خبرو کې وویل، روژه د رحمتونو، مغفرت، ترحم او سولې میاشت ده، نو په جنگ کې له ټولو ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کوي. لارینوالو ویل دوی نور له جنگونو، وژنو، ویرونو او جنازو ستړي شوي، د تلپاتې سولې او امن تږي دي، نو په کار ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي او په ګډه جنگ ته د پای ټکی کېږدي. مولوی محمد خطاب:
رمضان المبارک میں سر اغلا من کو ټول الخونو باندې او ټول تنظیمونو او ټول د افغانستان په ډلو باندې چې په هر ډول او په هر تنظیم کې کار کوي، د یو افغانیت د نوم نه استفاده او د اسلام د نوم نه استفاده او په دې میاشت کې د سولې هو کې او یې په اول د بند کړی.
په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر دینی عالمان په جنگ کې لخکیل خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په هیواد کې جګړې زور اخسته، د جنگ د زیاتېدو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د ترکیې په استانبول کې جوړیدونکې غونډې لپاره هم طالبان او هم افغان حکومت چمتووالی نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې د مسوده طرحه چې د ملي مصالحې عالي شورا د توحید او ترتیب کمیټې لخوا ترتیب شوې او یو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې، څلور بنسټیزې برخې لري. دا طرحه په څوارلسو مخونو کې جوړه شوې. په لومړۍ برخه کې د افغان وګړو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. په دوهمه برخه کې د سولې د حکومت په نوم انتقالي حکومت ته اشاره شوې او په دریمه برخه کې د انتخاباتو له لارې د نظام پر جوړېدو او په څلورمه کې بیا د جګړې د پای ته رسولو یا تلپاتې اوربند پر مسایلو بحث شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د سولې مسودې طرحه چې د ملي مصالحې عالي شورا د توحید او ترتیب کمیټې لخوا وروستۍ شوې او یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې، د افغانستان د سولې هوکړلیک نومول شوې او څلور بنسټیزې برخې لري. لومړۍ برخه د افغانستان د راتلونکي لارښود اصول. په دې برخه کې د خلکو حقونو، ازادۍ او بهرني بې پرې سیاست، د اوسني اساسي قانون ساتنې او په یو شمېر برخو کې تعدیل ته اشاره شوې. دا لارښود د یو واحد ملي حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي چې د موازي حکومتونو وسله والو ډلو مخنیوی به یې تګلاره وي. دویمه برخه د سیاسي لارې نقشه. په دې برخه کې بیا دوه ټاکنې د الف او بی په نوم شته، چې الف برخه د سولې حکومت یادیږي چې د اوسنۍ رهبری پښتون کې د اداري بنسټونو په ساتنې ټینګار کوي، او بی برخه بیا د سولې لیکدیز یا انتقالي حکومت دی چې جوړښت وایي هم لږ بدلون ولري. په الف برخه کې د سولې لپاره د جمهور رئیس غني طرحه وړاندې شوې چې هیڅ بدلون پکې نه لیدل کیږي، خو د سولې انتقالي حکومت د سولې له هوکړې وروسته جوړیږي چې تلپاتې حکومت ته به د چارو د لیږد، د اساسي قانون تعدیل او د ټاکنو تر کېدو پورې به دوام وکړي. د دې حکومت وخت د هوکړې له لاسلیک تر درې کلونو اټکل شوی، خو تر دې نیټې هم لنډول بیا د مذاکراتو پورې محدود شوي دي. دا حکومت به اجرایه، مقننه او قضایه قوی ولري، او د خوا به د فقه اسلامي شورا، د دولت عالی شورا، د اساسي قانون عالی دیوان او هم دا ډول د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون هم په جوړښت کې ور اضافه شي. د فقه اسلامي شورا به 15 غړي ولري چې د څلور دېرش ولایتونو څخه به د دواړو لوریو په خوښه ټاکل کیږي، او پاتیا او تنبې د جمهور رئیس او صدر اعظم په خوښه غوره کیږي. د دې شورا دنده به د دولت رئیس، دولتي بنسټونو او تر خواهی قضایه او مقننه قوې ته د دیني مشورو ورکول وي. د اساسي قانون عالی دیوان به پر اساسي قانون د څار اوسني کمیسیون ځای ونیسي، او د اساسي قانون د تفسیر دنده به ولري. همدا ډول به اجرایه قوه چې جمهور رئیس او څلور مسیران به یې برخه وي، یوه څوکۍ ښځې ته ځانګړې شوي. د صدر اعظم لپاره هم څلور مسیران ټاکل شوي چې یوه به یې ښځه وي. دوی به د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل کیږي. په مقننه قوه کې به هم بدلون راځي، او د طالبانو برخه به هم پکې ځایږي، او په قضایه قوه کې به هم د طالبانو یو پر درېمه برخه ونډوي. د سولې انتقالي حکومت به ټاکنو ته زمینه برابروي، او یو وګړی یوه رایه د اصولو پر بنسټ به د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې د برېښنایي تذکرو په وسیله ټاکنې کوي. د دې حکومت بله مهمه دنده به د مسلح قواوو ملکي کول، د بهرنیو ترهګرو ویستل، د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل، او تر خواهی د ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او ښاروالیو لپاره ټاکنې او د اساسي قانون تعدیل وي. دریمه برخه راتلونکي سیاسي نظام. د راتلونکي سیاسي نظام لپاره هم دوه برخې شته. لومړی ریاستي نظام چې جمهور رئیس او صدر اعظم به ولري، او دویم پارلماني نظام چې صدر اعظم به یې پر راس کوي او د اساسي قانون له تعدیل وروسته به جوړیږي. په دواړو برخو کې مرستیالانو شمیر څلور ښودل شوی چې یو به یې میرمن، او همدا ډول د قومونو مشارکت په کې مطرح دی. څلورمه برخه د جګړې پای. د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته به په 24 ساعتونو کې دواړه لوري هر ډول نظامي فعالیتونه پټه بدروي، اوربند به اعلانوي، او پر یو او بل به بریدونه پای ته رسوي. طالبان به هوکړه کوي چې په ګاونډیو او د سیمې هیوادونو کې خپل مرکزونه له منځه وړي او افغانستان ته راځي. همدا ډول به له اوربند څخه نړیواله ټولنه څارنه کوي، او تر خوا به یې نړیوال ضمانت شته وي چې پړ لوری معلوم شي. د دې تر خوا د بهرنیو عسکرو د وتلو لپاره سیمه ییز او نړیوال ضمانت رامنځته کیږي، څو دا هوکړه په سم ډول عملي او افغانستان تر پاتې سولې ته ورسیږي. تمه د دې طرحې د وروستي کېدو په اړه سبا د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ شورا بحثونه او پریکړه وکړي.
د سولې د مسودې د طرحو د جزئیاتو په اړه مو یو راپور واورېدل. دا طرحه تر اوسه پورې نهایي شوې نه ده، البته کار یې پای ته رسېدلی دی، خو تر اوسه پورې د ترکیه د غونډې لپاره چمتو شوی، او دا مسوده باید د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله ته وسپارل شي او له هغه وروسته به نهایي شي. د دې طرحې د جزئیاتو په اړه مو، د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه مو د ملي مصالحې د عالي شورا له مرستیال او د دې مسودې له یوه تنظیمونکي مولوي عطاالرحمن سلیم سره خبرې کړي. ښاغلي سلیم له صفي الله ستانکزي سره د مرکې په پیل کې وویل دا مسوده لا نهایي نه ده، او هڅه کیږي چې د ټولو ارخونو لخوا د تایید وړ وګرځي.
دغه طرحه تقریبا په درې محورو باندې سرخېده، چې د افغانستان آینده نظام دی، او د دورې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی، د اوربند په سر باندې په همدغه درې محورو باندې سرخېده. چې زموږ کار دا و چې تقریبا د شپږ دیرشو طرحونه یا د نظریاتونه چې د کمیټې رهبری دی اعزاو لخوا مونږ ته رسیدلی او په هغه باندې همدغه شان د نور د جامع مدني لخوا یا د نور هغه جریانونه چې د شورای المصالحه نه بهر و د هغوی طرحې یا د هغوی نظریاتو سره سره مونږ په همدغه ټولو باندې کار وکړو. په همدغه تقریبا اووه اته ورځو کې مونږ لکه دغه ټول طرحې جمعبندي کوو او توحید هم کوو او دغه مسوده د مصالحې ملي رئیس ته جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته وسپارل.
د ملي مصالحې د عالي شورا په رهبري غړو کې خو د ولسمشر سیاسي مخالفین او موافقین شته. څه فکر کوئ چې د دوی وروستۍ پرېکړه به ولسمشر ته څومره د منلو وړ وي که واقعا د هغه وړاندې شوې طرحه ډېره په پام کې نه وي نیول شوې؟
د رئیس جمهور چې کوم طرحه وه هغه مونږ ته رسېدلې وه، مونږ هغه طرحه هم شامل کړو په خپل دغه طرحه کې. د شورای عالي مصالحې په رهبري کې تاسو په جریان کې چې د حکومت نه هم ځینې مشران شته دي، د احزابو او د جریانونو نمایندګان هم پکې شته دي او د شورای عالي مصالحې د منصوبینو کسان هم پکې شته دي. د شورای عالي مصالحه د ټولو په نمایندګۍ باندې غواړي چې یو واحد طرحه جوړ کړي. کله چې دغه طرحه جوړ شو لکه نن مونږ هغه مسوده جوړ کړو، بیا به انشاءالله شورای عالي مصالحې هغه رهبري کمیټې ته وسپارو، بیا دغه هم لوست رئیس جمهور سره هم شریکیږي. د رئیس جمهور د موافقه په اساس باندې مونږ به ترکیې ته ځو او د یو طرحې سره به ځو انشاءالله.
طالبان چې د جنگ اصلي لوری دی، هغوی تر اوسه پورې د ترکیې په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پرېکړه نه ده رسنیزه کړې، همدارنګه د خپلې طرحې په اړه هم څه نه دي ویلي. ډېر څه فکر کوئ هغوی به قانع کړی شي چې د تاسو طرحې سره موافقه وښیي که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې هغوی هم لګیا دي په خپل طرح باندې کار کوي او مونږ هم په خپل طرح باندې کار کوو او مونږ هم کوشش کوو چې ټول طرحونه یو طرحه جوړ کړو. لکه مخکې ما تاسو ته وویل، لازمه خبره ده چې حتما اون طرحه اومنو یا هغوی زمون حتما زمون طرحه اومنی. کله چې حتی که رو حتما هغوی ده طرحه بسر بانی همون خبری که هغوی زمون پده ده طرحه بسر بانی خبری که مون قرش ده دوپر طرحانه دست یا نتیجه ته ورسی که چی پا افغانستان که امنیت راشی، ثبات راشی، صلح راشی، بالاخر زمون گا ده طالبان ترمنس چکم تفاهم را مستگیگی ده اغا پا نتیجه که مون او که ورشو شده افغانستان ده خلق چکم امیدونه دی امیدونه تر سره.
د ملي مصالحې د علي شورا مرستیال عطاالله سلیم الله ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
نن د اپریل 12مه فضا ته د ختلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په 1968 میلادي کال کې روسای یوری گاګارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ، خو په 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومند د لومړني افغان په توګه فضا ته ولاړ او له هغه ځایه یې د افغانستان عکسونه واخیستل. په دغه راپور کې د عبدالاحد مومند هڅو ته کتنه شوې.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلې عبدالاحد مومند سپور دی. غواړي چې په فضا کې د روسي له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپله پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. ښاغلي مومند ویلي و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې 1 شپه 6 ساعته 26 دقیقې وخت ونیوه او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د کانونو، اوبو، زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وې. د عبدالاحد مومند د فضایي سفر دا شیبې هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابله ټلیفوني خبرې وکړې او هیله یې وښوده چې کاشکې ده هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاشکې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورسوګانې، شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
ښاغلي مومند له فضا نه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول سرته ورسوي.
محترم ملګری، سلطان صاحب شجیب الله صاحب لازم چې ماخه د پرواز دی وعده ورکړی و او هم دا وعده وکړم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سرته ورسوو او اماده یو چې را اضافه کړو کوم پروګرامونه وي
نن د اپریل 12 فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1961 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ. هغه وخت عبدالاحد مومن 3 کلن و. له دې وروسته په کال 1969 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومن د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلی مومن هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته د راتک پر مهال یې خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالاحد مومند ویلی و کله چې فضا ته ورسید ځمکې ته یو نظر وکړ او له ځان سره یې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. نوموړي دغه شان فضا ته د رسیدو لپاره د خپل ورکړل شوي ماموریت پر مهال رسنیو سره په خبرو کې ویلي
افغانستان لپاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم چې دا ډېره پر مسؤلیته وظیفه وه چې له یوې خوا مسؤلیت درلودل، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر لرې کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی و چې سخته خوشحالي مې کول.
دی چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی، په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال جرمنی ته کډوال شوی او اوس مهال له خپلې مېرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 15 کلونه یې پوره شوي وو افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډېر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایي پوهنتون رئیس وایي چې ښاغلی مومند او محمد دوران د 400 کسانو له منځه وټاکل شول. روزنه یې ولیدله خو وروسته ښاغلی مومند وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومند سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
ډاکټر نجیب الله سره خبرې وکړې په ټلیفون باندې. په هغه وخت کې په افغانستان کې افغانستان مخ په وړاندې روان و او واقعا چې پیشرفت ډېر زیات کړی و، مخصوصا په هوابازي مسلک کې. موږ په هغه وخت کې په هوابازي مسلک کې په مختلفو مسلکونو کې متخصصین حتی
ډاکټران هم درلودي. دی وايي په دې سره دا ثابتېږي چې هغه مهال افغانستان څومره پیاوړی هوایي ځواک درلود چې له ستونزو سره سره یې پیلوټ فضا ته سفر وکړ. د ټینګار کوي چې هغه مهال د افغانستان هوایي ځواک د سیمې په کچه بې ساری و او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ترې په ویره کې و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د رواني حمل میاشتې په 1 یوه روسي سفینه چې 2 روسان او 1 امریکایي ستورمزل یې پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلي روسي ګاګارین ته د درناوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال 4 امریکایان، 2 روسان او 1 جاپاني ستورمزل په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
تاسو لا پیغامونو
ز عبد الله خوشالم د زابل ور څخه دا پیغام درته پیژدم. زما دا هله دا چې د روشه په رسېدو سره په زابل ولایت کې هر وخت هم رانیزي او اوس کاس په زابل ولایت کې بیا اعلان و نن د حمل پر اساسن تاریخ باندې نن مرا واخو کاس په 15 افغانۍ باندې یو کیلو راکړه. د روزي تر رسېدو په لګا تقریبا 1000 افغانۍ تر رسېدو کېلو نو زمان نه پایې هر شی دا رقم دی برا غوړي تلمی چا او څوک یې دغه څه وسنه لري او دوی یې څو ته ګرانې موږ ارزانه وسنه لرو چې وایې ما دا خپل پستاشان باید ګرانه شي او ارزانه شي زما خوښه ده. ازادي راډیو څخه ډېره مننه په دې تن چې زما پیغام نشر کړ. السلام علیکم. د هلمند ولایت څخه سره د ټلیفون پر کار ورغنه د روزي او مبارک شوی یو یستوی چې په لاره نو ورځ دا وسلواله تجربه نو د افغان حکومت څخه غیله کوم چې یو ورځ د روزي پر کې و بار نو کې سره د ډیرو سمنان غم په تګر باندې سره کې نو ستلې دی به نو کورونه ونه جوړه ول شو نه کړه ول. السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ده كنه ولایت نړی کله سنین ولیدا دولت صدا غوښتنه ده چې هغه کورونا واکسین د مکتبوت ورکړي پر د دې اطمینان مکتب چې وایي روزنتوي کې باید هغه وخت واکسین ورکول شي.